یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم او د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست ویم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر دونالد ترامپ وایي د امریکا ولسمشر طالبان په افغانستان کې د امریکا له حضوره ګټه اخلي او یو شمېر د دوی وتل نه غواړي. دا مهمه او د سر موضوع ده. هم اورئ چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمېر زیاتېدل د ښکېل وړخونو لخوا د جګړې د سمدستي بندولو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پر پیلولو د تمرکز اړتیا په ډاګه کوي. نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه احمد شي بر اوروي.
د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ وایي یو شمېر طالبان له دې سره مخالفت کوي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووسي. ملګرو ملتو په افغانستان کې د جګړې پر درېدو او د سولې د خبرو پر پیلېدو ټینګار وکړ او امریکا خبرداری ورکړ چې د روغتیا له نړیوال سازمان څخه به ووځي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې یو شمېر طالبان نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. ډونالډ ټرمپ دا خبره په یو ټویټ کې وکړه او څرګنده کړه چې د طالبانو نظر دوه ډوله دی. یو شمېر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل غواړي او یو شمېر د خپلو مالي ګټو لپاره نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. طالبانو د ولسمشر ټرمپ دا خبره رد کړې ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمېر زیاتېدل د ښکېلو اړخونو لخوا د جګړې د سمدستي بندولو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پر پیلولو د تمرکز اړتیا په ډاګه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو طالبان په اپریل میاشت کې د 208 ملکي تلفاتو مسول بللي چې د تیر کال د دې میاشتې په پرتله په 100 کې 15 زیات شوی. خو وایي په همدې میاشت کې افغان حکومت ته هم د 102 ملکي وګړو تلفات راجوی شوي دي چې د تیر کال د همدې میاشتې په پرتله په 100 کې 8 زیاتوالی شي. بیان د ملکي وګړو د خوندیتوب نړیوال قانون ته نه پاملرنه د ملکي تلفاتو د زیاتېدو علت بللی او وایي چې یو نامه له دې کبله ډېره اندېښنه لري. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د بیر الاینس له قوله راغلي دي چې نوموړی وایي زه د جګړې د بندېدو غوښتنه کوم او له ښکېلو خواوو غواړم چې بشردوستانه قوانینو ته درناوی وکړي. میرمن لاینس ویلي ښکېلې ډلې څومره ژر چې امکان لري باید د سولې خبرې پیل کړي. شاهین قلی اردو په جوزجان ولایت کې د افغان پوز په دوه هوایي حملو کې د لسو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 259 شاهین قلی اردو ویاند حنیف رضایی نن په یو بیان کې وویل چې لومړی حمله تیره شپه د قوشتېپي ولسوالۍ په جارقدوق سیمه کې وشوه. شغلی رضایی وایي
یک حمله هوایی در جر قدوم ولسوالی قشتپه ولایت جوزجان صورت گرفتم که تعداد 4 نفر از طالبان کشته شدند و 2 نفر دیگر هم زخمی شدند.
شغل رضایی همدار است قشتپی ولسوالی په من جیگک کلی که در تیر شپه در هوایی حمله پاره وویل چه هلتش پش طالبان وژل شوی او دو تپیان دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی دی چې د روغتیا له نړیوال سازمان سره به مرستې یو مخ ودروي که چېرته دا سازمان په 150 ورځو کې د شکېدو ژمنه ونه کړي. ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتو د مؤسسه پر دې ملامته کړې ده چې د کورونا ویروس مخنیوي لپاره لکه څرنګه چې په کار وهغه سیاچینې دي کړي. ولسمشر ټرمپ دا خبرداری د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادانوم ګبریوسس ته په یو لیک کې د دوشنبې په ورځ ورکړ او دا هم په دې لیک کې راغلی دي چې متحده ایالاتونه د روغتیا په نړیوال سازمان کې پر خپل غړیتوب له سره غور کوي. ولسمشر ټرمپ چین پړ وباله چې د کورونا ویروس په اړه یې هڅه کړې ده چې معلومات پټ کړي او د روغتیا نړیوال سازمان د چین په ملامته ګڼلو کې پات راغلی دی. په ټوله نړۍ کې 4 میلیونه او 3.8 لک کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي چې تر 1.5 میلیون څخه زیاتې په متحده ایالاتونو کې دي. د اروپا د مرکزی بانک مشر کریستیانا لګارډ د کورونا د وبال خبرېدو وروسته د اقتصادي زیانونو د مخنیوي لپاره د 550 میلیارد یورو د ژغورنې د پلان هرکلی کړی دی. د دې پلان طرحه پرون جرمني او فرانسې په داسې حال کې وړاندې کړه چې د اروپا اقتصاد په ګونډو شوی. میرمن لګارډ پرون له اروپایي ورځپاڼو سره په مرکه کې وویل د جرمني او فرانسې پلان هیله بخښونکی او هدفمند دی او دا یې هرکلی کوي. هغې زیاته کړه چې له دې پلان پرته به د مالي ملاتړ او د اقتصادي چارو د سمون امکان نه وي. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دې پلان طرحه د دې لپاره وړاندې کړه چې د کورونا د وباله کبله د اوشتو اقتصادي زیانونو په کمولو کې د اروپایي هیوادونو لاسنیوی وکړي. میرمن مرکل پرون وویل چې د اروپا د ژغورنې له صندوق څخه اخیستل شوې پیسې به په اوږدمهال کې بیرته ورکړل شي. د پاکستان سترې محکمې حکومت ته د هغو پاتې محدودیتونو د لغوه کولو امر هم کړی دی چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره وضع شوي وو. د سترې محکمې حکم د هغو لویو پلورنځیو او سوداګرۍ په اړه دی چې د اونۍ په پای کې په رخصتیو کې بند وو. په نوي حکم کې ویل شوي له دې چې ټول بازارونه خلاص دي، نو د لویو پلورنځیو د بندولو لپاره موجه او منطقي دلیل نشته. په داسې حال کې چې کوچني اختر ته یوازې درې څلور ورځې پاتې دي، تمه ده چې د پاکستان د سترې محکمې له حکم سره به په پلورنځیو او بازارونو کې د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه جوړه شي. دا د دې سات خبرونه.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له احمد شیبر واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لیدلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي طالبان نه غواړي چې امریکا له افغانستان ووځي، ځکه د خبره طالبان د دوی له حضوره مالی ګټه اخلي. هغه دا خبرې په خپل ټویټر باندې پرون لیکلې دي. اخو په واشنگتن کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ په نوم د یو مرکز مشر یاسر احمدزی په دې اړه دا تحلیل وړاندې کوي.
دغه سی یو څه مشکل د پخوانه هم په دې ډله کې و چې دوی په مختلفو خصوصا د مشرتابو په ټاکلو باندې سره وخت دوی ترمنځ ځینې ستونزې راولاړې شوې وي.
د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر زیاتېدل د جګړې د سمدستي بندولو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلولو د اړتیا په ډاګه کوي. نور مهم مسائل هم لرو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدرس ادهانم ته ګواښ کړی چې که ځان سم نکړي نو په دیرشو ورځو کې به د امریکا له مرستو محرومه کړی شي. او په هلمند کې د یوې صحي ادارې کارکوونکو کاري اعتصاب کړی.
اتیا نفره داسې کسان زموږ سره شته چې تر اوسه قرارداد نه دی راغلی او معاش یې نه دی اخیستی. او پنځم په صورت یو ممکن زموږ ټول کلینیکونه چې دي د دوا د کمبود سره مخ دي او اعتصاب هم تر هغه وخته پورې چې تر څو زموږ د پنځم موضوعات راته حل.
او د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام د دغې خبرونې په دویمه نیمه کې مه هیروئ. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او اته دقیقې راځو. لمړی مطلب ته، د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي طالبان نه غواړي چې امریکا له افغانستان ووځي، ځکه د خبره طالبان د دوی له حضوره مالی ګټه اخلي. هغه د خبري په خپل ټویټر باندې پرون لیکلی. ترامپ دا ټویټونه د وال سټریټ جرنال ورسپانې د یوې تبصرې په خبرګون کړي چې ترامپ ته ویلي د افغانستان په اړه دي چوټ اندازه فکر نه کوي. ترامپ ویلي طالبان له افغانستان د امریکا د وتلو په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو طالبان بیا د ولسمشر ترامپ دا خبر ناسم برداشت بولي او وایي طالبانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره جګړه کړې او قرباني یې ورکړې ده. فیروزی عزیزی په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او همداسې به د کابل سټوډیو راپور راکوي.
ډیر زیاته مننه سنګزه صاحب، سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. د امریکا ولسمشر د وال سټریټ جرنال نړیوالی ورسپانې د هغې خبرې په غبرګون کې چې ویلی و ولسمشر ترامپ د افغانستان په اړه بې فکر عمل کوي. تیره شپه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي چې موږ یعنی امریکا 19 کاله کېږي په افغانستان کې حضور لرو او اوس په دغه هیواد کې د دوی د سرتیرو شمیر راکم شوی ده. ولسمشر ترامپ لیکلي له افغانستان نه زموږ د وتلو په اړه طالبان بیلابیل نظرونه لري. دوی یعنی طالبان زموږ له حضور څخه ډالر لاسته راوړي. په افغانستان کې موږ له لومړۍ ورځې پرته هیڅکله موږ هلته د بریا لپاره لپاره جګړه نه کړي موږ هلته ډیر د پولیسو په چیر عمل کړای تر دې چې هلته د یو پوځي ځواک په توګه وسو وس موږ په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې رول لرو تر دې وړاندې هم د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ د ازادي راډیو دی وی پښتنې په جواب کې ویلي و چې دوی به د مهالویش په اساس خپل ځواکونه له افغانستان باسي او تر دې مهالای په افغانستان کې د پولیسو رول لوبولای دی خو طالب وایي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې نن د ډونالد ترامپ خبري ردوي او وایي چې ناسم برداشت لري خغلی مجاهد وایي چې طالبانو په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د وټلو پر سر قرباني ورکړي او کلونه کېږي چې جګړه کوي د مجاهد په خبره ټول طالبان د امریکایي ځواکونو په وټلو او په وټلو سلا او هم نظر دي خو ځینې افغان پوځي کارپوهان په دې باور دي چې طالبانو په خپل کړنو کې دا ثابته کړې چې خپل منځي اختلافات لري په خوانی پوځي جنرال طاهر یارغل نن ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د هغه طالبان چې په پاکستان کې کورونا او پټنځایونه دي البته دوی د پاکستان د فشار لامل د سولې اړوند خلاف نظر لري
دا د پیښ خبر د مشکلات په دغه سیستم او ټولنه کې چې جنگي ټولنه ووسیږي او هغه هم اکثر د داسې هیواد تحصیل ووسیږي لکه پاکستان ځکه د طالبانو اکثر کورونه او ځایونه جایدادونه په پاکستان کې دي شغه پاکستان موږ ته ثابته کړې ده په داسې دومره کلو کې شغه نه غواړي په افغانستان کې یو قوي پیاوړی او یو لاس حکومت او دلته دایمي سوله او امن ووسیږي نو بنا دا مشکل به وي پکې
خغلی یار یارغل وای چې خدا له دغه ډلې سره له سولې وړاندې د دوی یعنی طالبانو خپل منځي اختلافات حل او بل اخره د سولې پروسه پر مخ لاړسي بل سنګ سیسب
ډیره مننه فیروز عزیزی ول کابل مکتب معلومات راکړل په راپور کې چې د امریکا ولسمشر ډانل ترامپ ویلي طالبان نه غوړي چې امریکا له افغانستان ووځي ځکه د خبره طالبان د دوی له حضور مالی ګټه اخلي په همدې ارتباط فیروز عزیزی په واشنگتن کې د افغانستان د سولې نشته په نوم دی او مرکز له مشر یاسر احمدی سره هم غږیدلی او د هغه تحلیل غوښته
طالبان په ډیرو موضوعاتو کې هم نظر نه دي که هم نظر هم وی دلته ځینې هیوادونه چې د افغانستان په سولې کې خپل خیر نه ویني په نحوي او یا هم نه غواړي چې په افغانستان کې پایدار سوله راسي نو هغه خپل کوشش ته په دې دامه ورکوي چې د طالبانو ډله په سو برخو باندې وویشي وخت چې په سو برخو باندې وویشي وویشل شو طبعاً هغه د مختلفو افکارو او نظریاتو خوند کیږي چې یو ډله به بیا غواړي او یو ډله به واقعا دغه کار سره مخالف ده مثال په توګه هم دغه اوس په ځنګړي توګه د پاکستان استخباراتي ډلې په دې باندې کار کوي چې څنګه د طالبانو یو برخه د یو جنگي ماشين په شکل وساتي چې تر یو بل نوم لاندې تر یو بل بیرق لاندې بدوی نه استفاده وکړي پاینده کې کټرامپ هم اشاره کړی وي دغه یو برخه ته دا چې هغه ډله به بیا تابان په دغه موضوع کې بیل نظر لري له ټولو طالبانو سره نو زما په اند دغه یو څه مشکل د پخوانه هم په دې ډله کې و چې دوی په مختلفو خصوصا د مشرتابو په ټاکلو باندې سره هغه دوه ترمنځ ځینې ستونزې راولاړې شوې وي
اوس څه فکر کوي چې کچېری د طالبانو ترمنځ د نظر همغږي نه وي یا دوی یو واحد نظر نه لري دا فراتلونکي کې د افغانستان په سولې باندې څومره تاثیر لرلای شي کله چې بین الافغاني مذاکرات کیږي یو هوکړه تر افغان حکومت سره رسیدي دا پراتلونکي کې آیا هغه هوکړه به د تدویق وړ وي هغه به موثره تمام سي کنه
طبعا تاثیر به ډیر منفي وي هغه سولې ته چې مونږ وړو ورسیږو هغه سولې ته به نه رسیږو بل اخره دلته د سولې نه تعریف متاسفانه دوه تعریف اسوي ته چې بلکې درې تعریف دي یو هغه سولې ده چې امریکا یې ځان له فارغ واړي چې د امریکا په ځواکونو او د امریکا په منافع باندې نور په اصطلاح تهدید ونسي او بل تعریف یا بل برخه هغه ده چې افغان حکومت غواړي چې سره کم سولوي چې دوی په نحوی خپل بقا په کې ولري او د نظام نه لري نسی دریم برخه سولا چې هغه ته ټولو مهمه سولا ده هغه ده چې افغان ولس غواړي افغان ولس نور نه غواړي چې هر ورځ عمري هر ورځ دوی بچی اتمان سي هر ورځ دوی خزي کندي سي چې متاسفانه دغه سولې ته بیا رسیدل مونږ ته ډیر ګرانيږي او دوی کده دغه بیرق لاندې نه وي دی او بل بیرق یا دی او بل نوم لاندې خو وی با همدغه خلک به وی همدغه ستراتیژي به وی او دوی به بیا هم جنگيږي او عام خلک به پکې متاسفانه متضرره کی
خانو احمد صاحب اوس باید څه وسی نړیوال همکاران چې افغانستان سره غواړي د سولې په برخه کې همکاري وکړي په ځانګړي توګه اوس چې امریکا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره لویګری کوي هغه ته څه کول پکار دي د لپاره پراتلونکي کې کچېری هوکړه کیږي هغه د موثره تمام سی او په خپل طالبان دي همغږي وسی د سولې لپاره
کچېرته د دوغه هوادونو ترمنځ د افغانستان د سولې په موضوعاتو کې په مستقیم یا غیر مستقیم شکل داخل دي ترڅو د دوی ترمنځ یو واحد نظر پیدا نسی او د سولې لپاره یو واحد تګلارې یو واحد تعریف پر اساس مخکې لاړ نسی د فکر نه کوم چې دا به نتیجه ورکړي.
په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ په نوم د یو مرکز مشر یاسر احمد زای و چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستیو خبرو په اړه باندې تحلیل شریک هغه ویل پرښتیا هم طالبان په ځینو مسایلو کې هم نظر نه دی د بیلګې په توګه د طالبانو د مشر د انتخاب په اړه باندې هم وویل چې طالبانو همغږي نه درلوده او ځینې دولتونه او کړۍ له دوی نه استفاده هم کوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم ناجیا صفحه اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي دروازې د دغه خونی او افغان حکومت په همکارۍ بیرته پرنيستل شوې دي. د دغه خونی مشر توکل احمد یار د خبري نن په کابل کې د امریکا سفارت د مرستيالې میرمن دکر سره د ویډیو کانفرنس لري په خبرو کې مطرح کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مرستيال یونس مومن وایي په دغه ناسته کې پر روانو اقتصادي شرایطو کې د تشبثاتو د اهمیت پرول پنګونو او د سوداګریزو فعالیتونو د شرایطو د خکېدو لپاره د لازمو اقداماتو د صادراتو او وارداتو لپاره د اسانتیا او رامنځته کولو لپنګونې د ملاتړ او هم د هیواد په اقتصادي ودی او انکشاف کې د خصوصي سکتور د رول په پیوړی کولو ټینګار شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د معلوماتو پر بنسټ په دغه ناسته کې د امریکا د سفارت مرستيالي د افغانستان د خصوصي سکتور د پرمختګ په برخه کې د امریکا د دولت د ملاتړ او له خصوصي سکتور سره د خبرو اترو د دوام او له پاکستان سره د تجارتي او ترانزيتي ستونزو د حل په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. په بادغیس، بدخشان، سمنګان، غزنی او کونړ کې د 1015 کرنیزو پروژو چارې پیل شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی وایي د دې پروژو په لړ کې د بادغیس په ولایت کې 320 پروژې، بدخشان کې 215 پروژې، په سمنګان کې 308 پروژې، غزنی کې 120 پروژې او په کونړ کې 110 پروژې پلې کېږي. ټاکل شوی چې په بادغیس ولایت کې د 320 پروژو له ډلې ویخت ممیزخونی او پربزګرانو او بڼوالو د سبو او میوو دیرش مریضي وچون کې د زګاوی هم وویشل شي چې دا به د بزګرانو له اقتصادي پیاوړتیا سره د پام وړ مرسته وکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږوی افغاني دیرش پوله، یو روپۍ یورو 2 افغاني، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني 8 پوله، یو سعودي ریال 9 افغاني دیرش پوله، زر ایرانی تومان سلور افغانی شپیت پوله، زر هندی روپی 950 افغانی او زر پاکستانی روپی سلور سوا شپگوی افغانی.
اقتصادی خبرنامه لازادی رادیو و آوریدل. اوسم رازوی وینریوال موضوع ده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر دونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې که د روغتیا نړیوال سازمان په دیرش ورځو کې بهتره کیدو ته ژمن نشي، له دې سازمان سره به په دایمي توګه د امریکا مالی ملاتړ بند کړي. نوموړي د ملګرو ملتونو د روغتیایي اداره ملامته کړي چې د کرونا د نړیوالې وبا سره د چلند لپاره یې کافي اقدامات نه دي کړي. په دې اړه تفصیل اجمل اند د سکایپ له لارې وړاندې کوي. مهرباني وکړئ انصاف.
ډیره زیاته مننه. ولسمشر ټرمپ نه یوازې دا چې د روغتیا نړیوال سازمان ملامته کړې چې د کرونا د نړیوالې وبا سره د چلند لپاره یې کافي اقدامات نه دي کړي، بلکې په څرګنده یې دا سازمان د چین لاس پوڅه بللې. ټرمپ په یو لیک کې چې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ته یې پرون استولې دی، ویلي دي چې که چیرته دوی په خپل چارو کې بدلون نه رانولي او لږ تر لږه بهتري ته ژمنتیا ونخي، امریکا به همدارنګه په دې سازمان کې په خپل غړیتوب هم بیا غور کړي. ترامپ چې په خپل هم د کرونا د وبا سره په خپل هیواد کې د چلند او همدارنګه د تدابیرو له کبله له انتقادونو سره مخ دی، په ټینګار سره ویلي دي چې دا سازمان یعنی د روغتیا نړیوال سازمان د چین پلوي کوي. امریکا متحده ایالات په نړۍ کې 1.5 میلیون په کرونا اخته کسان لري، په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې نږدې 4.8 میلیونه تایید شوې پیښې شته دي. په امریکا کې مړینه هم تر بل هر هیواد زیاته ده او شاوخوا 90,000 کسان تر اوسه پورې وژل شوي دي او بخې مړه شوي دي کرونا له کبله. ترامپ همدارنګه چین ملامت کړی دی چې د کرونا د وایروس د خپرېدو په پایل کې معلومات پټ کړي دي او د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان په دې کې پاتې راغلی چې له چین سره حساب کتاب وکړي. بلخواته ترامپ په دغه لیک کې چې په خپل ټویټر یې خپور کړی دی ویلي دي چې ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان باید له چین څخه د خپلواکۍ مظاهره وکړي. اخوا د روغتیا نړیوال سازمان پرون ژمنه وکړه چې دوی به د کرونا وایروس په وړاندې د خپل عکس العمل پر موضوع خپلواکۍ څېړې وکړي. دا ژمنه د سازمان د بورډ د غړو په هغه کلنۍ غونډه کې وشوه چې د کرونا وایروس د خپرېدو راوروسته د لومړي ځل لپاره جوړېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په دې غونډه کې وویل چې په لومړني فرصت کې به په دې اړه څېړنې وکړي. بلخوا د چین ولسمشر هم دې غونډې ته په ویډیوي کانفرنس کې ویلي دي چې دوی یوازې په هغه صورت کې دا ډول څېړنو ملاتړ کوي کله چې د کرونا وبا چې په نړۍ کې خپره شوې تر کنټرول لاندې راشي.
بله مننه کوم اجمل اندو مخته راپور راکه چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ خبرداري ورکړی چې د روغتیا نړیوال سازمان په ډیر شو ورځو کې بهتره کې دوه تجمن نشي لدی سازمان سره په دایمي توګه د امریکا مالی ملاتړ بند کړي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر زیاتېدل د جګړې د سمدستي بندولو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل اړتیا په ډاګه کوي. طالبانو لا هم د حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره چمتووالی نه دی ښودلی. بل خو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر او افغانستان په سفر وتلی دی. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یو بیان کې چې نن سهار خپور سو، طالبان په اپریل میاشت کې د 208 ملکی تلفاتو مسؤول بللی چې د تیر کال د دې میاشتې پرتله په سلو کې 15 زیات سوي دي. دغه اداروي په همدې میاشت کې افغان حکومت ته هم د 102 ملکی وګړو تلفات راجی سوي چې د تیر کال د همدې میاشتې پرتله په سلو کې 8 زیاتوالی شي. په افغانستان کې ملکي تلفات له کلونو راهیسې هغه لنجمنه موضوع ده چې د جګړې ښکېل لور یې ملامتي پر یوه او بل وراچوي. د یوناما بیان د ملکي وګړو د خوندیتوب نړیوال قانون ته نه پاملرنه د ملکي تلفاتو د زیاتېدو علت بللی او وایي چې یوناما له دې کبله ډېره اندېښنه لري. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دیبرا لاینز له قبله راغلي چې نوموړي وایي زه د جګړې د بندېدو غوښتنه کوم او لشکیل خوا غواړم چې بشر دوستانه قوانینو ته درناوی وکړي. میرمن لاینز ویلي شکیل ډلې څومره ژر چې امکان ولري باید د سولې خبرې پیل کړي. د یوناما مشره دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر او افغانستان په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد به په قطر کې د طالبانو له استازو او په افغانستان کې له حکومتي مشرانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل پر لارو چارو بحث وکړي. که څه هم طالبانو له امریکا سره په قطر کې د فبروري پر 9 موافقه لاسلیک کړې او په هغې کې د تاوتریخوالي کمول ژمنه کړې ده، خو په افغانستان کې د طالبانو حملې لا هم روانې دي. د تیرې سیشن به پورز تر یو لړ خو نړیو حملو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه فعال تعرضي حالت ته ستانه کړل. د یوناما په بیان کې پروانه میمیش کې د هغو پیښو فهرست هم راغلی چې یوناما مستندی کړي او په هغو کې د کابل پر یوه زیږنتون برید چې مسؤلیت یې تر اوسه چا نه دی منلی په خوست ولایت کې د طالبانو لخوا د 15 روغتیا پالو تشتول روغتیایي مرکزونو ته ګواښ او د افغان ځواکونو لخوا له روغتیایي کارکوونکو څخه د طبي وسایلو د اخیستو یادونه هم سوې ده. یوناما وایي پر هغو اشخاصو ځایونو او اکمالاتو چې د روغتیایي څارنې لپاره مهم ګڼل کیږي حملې جدی او پراخ عواقب لري، په ځانګړي ډول د کووید-19 ناروغۍ د بحران پر مهال.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
ازادي راډیو ته غوږی است. اوس ورزو هلمند ته هلته د یو سیهي ادارې کارکوونکو کاري اعتصاب کړی دی. اعتصاب کوونکي د برګ په نوم د یو سیهي موسسې کارکوونکي دي او وایي چې د تیرو 10 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. دغه موسسه په هلمند کې سلګونه کلینیکونه کنټرولوي او سنبالوي. په دې اړه الیاس دایی یو راپور لري.
په هلمند کې د برګ په نوم د صحي خدمتونو د یوې وړاندې کوونکې موسسې سلګونو ډاکټرانو او نور روغتیایي او اداري کارکوونکو کاربندیز اعلان کړی دی او د خپلو تنخواګانو غوښتنه کوي. دوی چې د کارتلګان په نوم د یوه دولتي ساحوي روغتون په برخه کې راټول شوي دي چې په برګ صحي موسسې پورې اړه لري، رسنیو ته وویل که د شاوخوا 10 میاشتو معاشونه ژر تر ژره ورنه کول شي کار نه کوي او د مثبت ځواب د نه ترلاسه کولو په صورت کې د خپلو دندو څخه استعفا کوي.
اتیا نفره داسې کسان زموږ سره شته چې تر اوسه قرارداد نه دی راغلی او معاش نه دی اخیستی، او پنځم په صورت یو ممکن زموږ ټول کلینیکونه چې دي د دوا د کمبود سره مخ دي او اعتصاب هم تر هغه وخته پورې چې تر څو زموږ دا پنځم موضوعات راته حل.
پرسونل بعض کلینیکو کې کمبود دی، اته میاشت کېږي مثلا د نادالی په سیسي کلینیک زنانه ډاکټره نسته، زنانه نرسه نسته، زنانه واکسیناتور نسته. د کرونا د پروټیکشن د وقایې په خاطر کلینیکو ته هیڅ شی نه دی ورکول شوی. که ورکول شوی هم عادي هیڅ شی، یعنی دغه ماسکونه دي چې موږ ته د یونیسف والا راغلي وو دا جوکس دا یو ټوکه د ستشتې درکړي دا وایي شی.
د نږدې اتیا کلینیکونو او سي مرکزونو دغه ډاکټرانو او کارکوونکو رسنۍ ټول د مفلسین پوزیت راغلي دي او په کلی او کوڅه کې د دکاندارانو څخه پټ ګرځي. دوی که هم په ښکاره د ماشینو د ځان له امله پر چا تور پورې نه کړ خو ویل کېږي دا لومړی ځل نه دی. برګ د روغتیایي خدمتونو دغه موسسې د کلون رئیس خپل کارکوونکو ته پر وخت ماشینه نه دی ورکړي. د کاربندیز د ډاکټرانو په ډله کې یو شمېر د روغتیا پر ریاست تور پورې کوي چې پر هغه غیر دولتي موسساتو کنټرول نه لري چې د صحت په برخه کې کار کوي.
او موږ اتاوی کلینیکونه چې ټوله بند دي، فعلا نن هیڅ فعالیت نه لري، صرف په یو د ګریش په شپخانې کې په عاجل واقعاتو کې موږ خدمات لرو. نور ټول خدمات چې نن صفر دي. تقریبا زموږ د 60% معاش دی د 12 میاشتو تر اوسه پرې پاتې دی. ستامیت اورغلی ریاست ستامیت مو عریضه کړې ده، دا د عریضه موجوده ده. ریاست ستامیت پر دې ارتباط باندې هیڅ کم اقدام نه دی کړی. بل زموږ د کل خطر موضوع ده، چې کل خطرم دغه 12 میاشتو ټول پاتې دی.
د دغه صحي ان جی او د شاوخوا سلګونو تنو کارکوونکو په خاص ډول ډاکټرانو د اتو میاشتو بند ماش په اوسط ډول تر 4 میلیون افغانیو اوړي چې د روغتیا د رئیس په خبره د اجرا کولو کار یې شروع شوی دی. د هلمند د عام روغتیا رئیس عبدالحد حزم وایي د افغانستان په سطح د برګ د موسسې د مشرانو سره خبرې شوي دي او ډېر ژر به د معترضو ډاکټرانو تنخواوې حواله سي.
د دې د ماشو د ادا کولو په خاطر باندې زموږ حالې ځلې روانې وي. څو ورځې مخکې موږ د والي صاحب سره کښېناستو، د برګ موسسې 10 ورځې وخت وغوښتی چې د دوی ماشونه باید ورکړي. دوی د برګ موسسې ماشونه شروع کړه، د درو درو میاشتو ماشونه یې تر یوه د بعضې کلینیکو ته ورسول. وروسته یې اکاونټ کې پیسې خلاص شوې، قرار و چې نن و سبا ته نورې پیسې په اکاونټ کې راشي چې هغه هم تر اوسه نه دي راغلي، تر څو دا ستونزه په یو معقول ډول باندې حل کړو، یعنی کلینیکونه هم ونه تړل شي او د دې خلکو د معاش غم هم وخورو. دواړې خبرې لازمې دي. د هغه دپاره وزارت د یو درېیم ان جی او سره قرارداد کوي چې ترک پارټي ورته وایي، هغه پارټي به د کال په آخر کې راځي. د دوی هغه ټول راپور او کارکردګي سره مقایسه کوي چې واقعا دوی دا کار کړی که نه. که چیرې دا کار یې کړی و هغه 40% پیوزه ټولو ته ورکول کېږي.
د برک پنوم دی وی مهم روغتیایی درې کارکونکو په داسې حال کې د هلمند پر روغتیایی مرکزونو کې د کاربندیز اعلان کوي چې په هیواد کې د کرونا وایروس ناروغي په سرعت د پراختیا په حال کې ده. کتونکو وای اوس چې د هیواد روغتیایی سیستم هم معیاري سوی نه دی، کرونا هم مخ په خپرېدلو د مرستندوی ادارو ته پکار ده چې خپلو روغتیایي خدمتونو ته د پراختیا تر څنګ د خپلو کارکونکو معاشونه هم پر وخت ورکړي. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي راډیو سره اړیکې ټینګې کړي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی ته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. تر هغه وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مه هیروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې یو شمېر طالبان نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. ټرمپ دا خبره په یو ټویټ کې وکړه او څرګنده یې کړه چې د طالبانو نظر دوه ډوله دی، یو شمېر یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل غواړي او یو شمېر یې د خپلو مالي ګټو لپاره نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمېر زیاتېدل د شکیل اړخونو لخوا د جګړې د سمدستي بندولو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پر پیلولو د تمرکز اړتیا په ډاګه کوي. درون فوزی پولیسو د کندهار په معروف ولسوالی کې پر خپلو ملګرو ډزې کړي او شاوخوا 15 پولیسو وشلې دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي رډو ته وویل چې تیر شپه ناوخته درو بریدګرو د معروف ولسوالی د ټغری د سیمې د امنیتی پوسټې 15 امنیتی سرتیري وشلې او و نورې ټپیان کړي دي. شاهین قلی اردو په جوزجان ولایت کې د افغان پوز په دوه هوایي حملو کې د لسو طالبانو د وشل کېدو خبر ورکوي. د 299 شاهین قلی اردو ویاند حنیف رسایی نن په یو بیان کې دا خبره وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی دی چې د روغتیا له نړیوال سازمان سره به مرستې یو مخ ودروي که چېرته دا سازمان په 150 ورځو کې د ښه کېدو ژمنه ونه کړي. ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتو د مؤسسه پر دې ملامته کړې ده چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره یې لکه څرنګه چې په کار و هغسې هڅې نه دي کړې. د اروپا د مرکزی بانک مشر کریستیان لاګارد د کرونا د وبال خبرېدو وروسته د اقتصادي زیانونو د مخنیوي لپاره د 515 میلیارد یورو د ژغورنې د پلان هر کلای کړی دی. د دې پلان طرحه پرون جرمنی او فرانسې په داسې حال کې وړاندې کړه چې د اروپا اقتصاد په ګونډو شوی دی. او د پاکستان سترې محکمې حکومت ته د هغو پاتې محدودیتونو د لغوه کولو امر کړی چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره وضع شوي وو.
یا د ژوند شتمنۍ
د لوی او مهربان الله پنامه د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله من تم چې روغ جوړ خوشاله رم اوسئ او نن ورځ مهم په خیر سره پیل کړي او تر دې دمه مو تیر کړي وي. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونې مینوالو، په دې خبرونه کې مرسل زازه استاسو قربانه ده او موږ هم په دې خبرونه کې موضوع ټاکلې روغتیا او روژه، دا چې څونه روژه د یو چا پر روغتیا باندې خ اغیزه لري یا پد اغیزه لري، په دغه موضوع باندې به له ډاکټر صاحب سره خبره تری ولرو او ډاکټر صاحب هم په خبرونه کې لمک سره ووسی. خو کچری تاسو ته پوښتنی پیدا کیدی او غواړی چې خپل پوښتنی لمک سره شریک کړي، د اړیکې شمیرې دی 0999 45 40 او 0998225. ډاکټر صاحب هارون هاجر د داخلي ډاکټر لمک سره دی چې دوی به هم په موضوع باندې خبري وکړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام.
په خیر اغلی خبرونه ته په سر کې کچيري په دې اړه راته وایاس چې په روژه کې باید څه ډول خواړه وخوړل شي تر څو چې د موږ په روغتیا باندې بد اغیزه ونه کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. مال زه خپل وسره تاسو ته تاسو تخنیکي امکانات تاسو ته رادیو له تاسو نه قدرمن اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې
کوم. علیکم سلام ډیرم زیاته مننه مهرباني.
په کثرنګ چې د روژې میاشت د ګرمۍ په میاشت کې جریان لري او راشي مګدې دي.
بله،
د روژې په میاشت کې په سهاري کې او د روژې مات په وخت کې د مناسب خوړو ضرورت ده. هغه باید په کوم کې ونیول شي. بنا هغه خوړو ته هغه په روژې مات کې ضرور دي نو کله چې دروژه ماته نو که رسیږي ضرورت ته روژه په یو پیاله اوبو باندې ماته شي او ورپسې یوه خرما یا زردالو یا زیتون سره استعمال شي.
بله،
له دې نه وروسته غوره دا ده چې یوه پیاله سوپ یا خوروا وچکل شي او پنځلس دقیقې یو دمره منځ شي. دغه پنځلس دقیقې د ماښام د مونځ او کولو لپاره بهترینه موقع ده.
بله بله،
او وروسته لږ نه هرڅه کولی شي چې بیا مناسب یا متوسط ډول باندې له نورو خوړو نه استفاده وکړي تر څو پورې دغه پنځلس دقیقه معده دې ته اماده کېږي چې هغوی نور خواړه واخلي. همدارنګه د سحري په وخت باندې سحري کول هم د طب له نظره ضروری ګڼل شوی ده او هم نبوي سنت دی، لکه څرنګه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تحسروا فإن في السحور برکة. د سحري په کولو کې برکت ده او طب هم دا ثابته کړې ده چې سحري کول د هر چا لپاره چې روژه نیسي د هغوی لپاره لازمه ده چې سحري وکړي.
بله،
نو په اسلامي کې هم یا په سحري کې د مناسبو خوړو خوړلو ته ضرورت ده. نو د پښتنې په کولو کې باید دا خوړه وخوړل شي چې د هغو هضم په بطي یا په ورو شکل باندې صورت نیسي تر څو پورې په معده کې خواړه د زیات وخت لپاره پاتې شي او هغه څوک چې روزه وي د لوږې احساس زر ونه کړي. بنا اند خوړو کې کوم خواړه چې شامل دي هغوی ورنه استفاده کولی شي، لکه واښه ده، هګۍ ده، ترکاري ده، تازه میوه، چارمغز، بادام، حبوبات. ځکه دغه خواړه چې دي له یو خانه له پروټین نه په کافي شکل باندې غني دي او له بل طرفه د معده کې په ډېر بطي یا ورو شکل باندې تخلیه کیږي.
بله،
او کافي غوړ هم لري. او لازمه خبره ده چې په صحتي کې هغه خواړه چې هغه هضم جذب سری وي یا معده دغه خواړو په موجودیت کې زر تخلیه کیږي هغه باید استفاده ونسي، لکه شیرینی، مثلا خواږه خواړه، انګور، خټکی. ځکه دا خواړه زر هضمیدن کیږي او معدیت نظر تخلیه کیږي او مزوجتی ډیر زر د لوږې احساس کولی شي.
بله بله، ډاکټر صاحب، د صحت لپاره خپل روژه څه ګټه لري؟ ډیری کسان وایي چې مثلا د معدې تکلیف لرم یا هم ځینې نور تکلیفونه لري لکه د زړه تکلیف، شکر. آیا دوی لپاره هم کولی شي چې روژه ګټه ولري او کنه؟
بله، روژه نه تنها د اکثر خلک فکر کوي روژه تنها یو اخروی ګټه لري، بله من ښه تشه کولی شي، بلکې روژه ته د زیاتې د صحت لپاره اجتماعي ګټې هم لري. د هغه مهم ته په خلاصه شکل باندې تشریح کولی شو د یو دغه نه په روژه کې د وزن کموالی دی، دا ډېره مهمه خبره ده.
بله رښتیا هم،
او اکثر خلک چې هغوی وزن زیات وي میاشتو باندې هغوی ته کوم خوراکونه د یولس میاشتو په جریان کې کوي.
بله، تمرین کوي، کلب ته ځي او د دې تر څنګ داسې خواړه خوري چې هغه وزن کم کړي اما بیا هم نه کمیږي.
بله بله، نو دوی اکثر خلک ډېر کم خلک فکر کوم تمرین کوي، خو اکثر خلک تمرین نه کوي.
بله بله،
نو هغه څوک چې تمرین نه کوي د هغوی لپاره ډېر لازمي خبره ده هغوی د یولس میاشتو په جریان کې کوم خوراکونه کړي، کوم شخصیت د هغوی وجود کې د هغوی په مختلف اعضاء د بدن کې ذخیره شوی وي د دغه په کموالی کې مهم رول لري. دغه شحمیات دي د روزي په جریان کې زو کیږي، د هغوی د شکر ناروغي، د قلبي ناروغي او د فشار، د وینې د لوړ فشار د ناروغي پر رامنځته کېدو کې چلوګيري او اغزناک رول لري.
بله بله،
همدارنګه د روزي په میاشت کې د انسولین هورمون چې د شکر کنټرول په غاړه باندې لري دا پیاوړتیا پیدا کوي، کولای شي شکر په شکل باندې کنټرول او توازن رامنځته کړي. بل د روژې په میاشت کې مقاومت د لوږې په مقابل کې زیاتېږي. دا غلطه د روژې په میاشت کې د وجود هورمونونه یو توازن پیدا کوي په ښه شکل باندې کار کوي او هغه څوک چې د ډېر خوراکونو لپاره لیوالی د هغوی عادت تغییر کوي د روژې په میاشت کې. دا هغه اندازه خوراکونه لکه مخکې روژې څه کول وروسته د روژې نه په هغه اندازه باندې خوراکونه نه کوي. بل د روژې بل ګټه دا ده چې هغه د خوراک عادتونه منظم کوي. اکثره خلک داسې عادت لري چې هغوی د ورځې په جریان کې هر رقم پریمانه خواړه له دې استفاده کوي
په مختلفو ټایمونو کې.
مختلف ټایمونو کې استفاده کوي، هغه ټایمونو نه مراتوي، خوړم لږه حد نه زیات استفاده کوي، روژه هغوی ته دغه ولتیا وربخي چې هغوی دغه عادت تغیر ورکوي. همدارنګه روژه د اعصابو فعالیت په پیاوړی کوي، قوي کوي. د روژې په میاشت کې په عصبي سیستم کې نوې حجرې تشکیل کوي، وده کوي، رامنځته کیږي. د ځینو عصبي ناروغیو په مخنیوي کې مهم رول لري، لکه د الزایمر ناروغي، د پارکنسن ناروغي، دغه ناروغي په جلوګیری کې مهم رول لري. بل د پوستکي ځینې ناروغۍ د روژې په میاشت کې له منځه ځي، ځکه د کار په جریان کې چې کوم مضره مواد په پښتورګو او جګر کې ذخیره کیږي، دغه د روژې په میاشت کې دغه زهرجن مواد له منځه ځي پښتورګو کې او جګر له دې نه پاکیږي، چې د پوستکي ناروغۍ په تداوي کې مهم رول لري. همدارنګه په روژه کې د وجود میتابولیزم ګړندی کیږي، سرعت پیدا کوي، چې د لویو کولمو وړو کولمو د معدې ته استراحت ورکوي، او همدارنګه کسان چې هغوی له بعضې غذایي مواد سره د هغوی معده یا کولمې حساسیت لري، دغه حساسیتونه له منځه ځي.
ډېر ښه.
د روژې دفاعي سیستم کېدل ډېره مهمه خبره ده، چې د روژې په میاشت کې دفاعي سیستم کې نوې حجرې رامنځته کیږي، زړې حجرې له منځه ځي، او دغه حجرات د مختلفو میکروبي ناروغیو په مقابل کې په ښه شکل باندې دفاع کولای شي. روحیات او معنویات باندې ښه تاثیر لري روژه، ځکه یو آلماني مشهور ډاکټر د هغه د رواني ناروغۍ متخصص دی، هغه په خپله لیکنه کې لیکلي دي چې روژه په واقعیت کې یو بیولوژیکي تداوی ده د مختلفو رواني ناروغۍ لپاره. نو یعنی په دغه روژه کې اکثر ناروغۍ شفا مومي، یا بعضې عادتونه چې خلک لري لکه سګریټ، چلم، یا نور مخدره مواد نه استفاده کوي، روژه کې کېدلی شي دغه عادتونه د هغوی تغییر وکړي او له منځه لاړ شي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیا هم راګرځو، خو اوس یو اورېدونکی راخلو چې د هغو پوښتنه څه ده او له کوم ځای نه یې اړیکه نیولې ده. بلې، سلامونه، وخت مو په خیر.
دایره باندې پټنګ او د سارګر د دوور سره وی په زمن کې او لوس کلیم لار زکو، نو په دوبه مې کدای یو داسې متاثر غرو کو نو په داسې سیمه کې چې دال تم نه کلینیک ته لوس راځي کی او نو شپخونه ته لوس راځي کی او د اقتصادي وضعیت نو مې اقتصاد داسې په زوب نو تاکي دی نو چې داسې یو لار روخای چې مشکل حل شي ژوند مو داس په لارو کې څه ممکن دی. هم ترام ډاکټر سم نام دغه څولو پښتنه و.
اوکې، ډیره زیاته مننه ورته اکسپټ له تاسو نه. ډاکټر صاحب، تاسو د ورډاک صاحب پوښتنه واوري د کچري تکرار کوم تاسو؟
بله، فکر کوم د معدې د مشکل په
وخت. بله، دوی چې 22 کال لري، 2 کال کېږي چې دوی د معدې سونزه لري او دغه سونزه ورته پیدا شوې ده، چې وای لږه زره ډوډۍ هم خوري، بیا هم ورسره په تکلیفيږي، او وای اتابخي سستيږي، زوف در باندې راځي، سر یې ګرځي، دغه سونزه ورته پیدا شوې دي. تاسو وای نه څه ده ورته؟
بله، دوی کومه پوښتنه څه مطرح کړه، د هغوی له خبره نه معلومیږي چې دغه ورور د معدې مشکل لري او د معدې مشکل هم سوی هاضمه یا کېدلی شي د معدې التهاب وي. نو دلته لکه څرنګه موږ چې مخکې ذکر کړل، د غذا خوړل په روژه کې یو توازن یا متوازن حالات غواړي. که چېرته هغوی په متوازن شکل باندې غذا د روژې په میاشت کې روژه ماتي کې یا په پیشنمي کې دې ته نظر ونه کوي، دا په خپله باندې سیستم هاضمه باندې فشار راوړي او یو نوع بې نظمي په معده کې او په کولمو کې پیدا کوي. نو اول باید دغه ته دوی توجه وکړي.
یعنی کومه خاصه دوا ورته پیشنهاد کوي چې کومه خاصه دوا کولای شي ورنه ګټه پورته کړي او یا هم ډاکټر ته مراجعه وکړي؟
یعنی دوی خپل باید یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دوی مکمله تاریخچه واخلي، چې دوی میراث مشکل لري، دغه لپاره لازم معاینات اجرا کیږي او وروسته له هغه چې دوی تشخیص وسي چې میراث التهاب لري، قرحه یا زخم د میراث او یا سوی هاضمه لري.
بله،
سره له دې چې دوی د خپل غذایی رژیم منظم کړي په روژه کې، بغیر د دې نه دوی لپاره دوا هم لازم ده چې دوا نه استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو بیا هم په لاین کې دا وګورو چې څوک دی. بله، سلامونه، وخت مو په خیر.
سلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني، څوک لکم؟ زینب اړیکه نیولې.
خبرې کوم لغمان.
په خیر اغلې د لغمان نه کولای شي چې خپل پوښتنه مو مطرح کړي.
ډاکټر سلام، دغه پوښتنه خورجان دغه ستال کې
راځي سم نو ما ته ډېر د زړه مې بد بد کیږي او استفراغ ما ته راځي.
اها، دا یوازې دغه مشکل پروژه کې وی او که نه همیشه هم دغه سي ده؟
یاره دغه روژه کې دغه شي نو لکه دی وی ګوړی زمو برخم زنه سم خوړل او بیا سار کې دی ورځ ډیر زیات هو گئی نو ډیر بوجي.
بله، تاسو په لاین کې اوسئ. ډاکټر صاحب، تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لرئ؟
حالات مخکې له روژې نه د درلوده او یا دته د ورځې په جریان کې دا مشکل پیدا کېږي او یا له روژه ماتي نه وروسته ورته پیدا کېږي.
بله،
سهار ټیم کې په نهاره باندې سهار ټیم کې بعد لمانځه نه بیا وروسته صحیح ما دغه بعد لمانځه نه سهار ټیم دغه ټیم کې
ډېره زیاته مننه ورور. ډاکټر صاحب، تاسو ته ځواب درکې.
دا ورور مخکنی ورور په شکل باندې د معدې مشکل لري. دارنګه اکثره خلک زه سوي سي دغه د خوړو انتظام ته زیات پاملرنه نه کوي. نو دوی اکثره د روژې په جریان کې چون عوام ګرمه وي د ورځې په جریان کې مایا ډېر ځای کېږي کوشش کوي هغه روژه ماتي په وخت باندې یا بیا په پیشنمي کې چې په ورځ کې تږي نه سي د ورځې په جریان کې نو دوی اوبه ډېرې زیاتې څښي. زیاتې اوبه څښل یا د می شکل باندې یا په زیات مقدار باندې د روژه ماتي نه وروسته یا د کشتمی په اخر کې دا په خپل سیستم هاضمه باندې فشار راولي او دغه مشکل رامنځته کوي چې وروسته بیا تلبدي حتی استفراغات او سرچخي پیدا کېږي.
بله،
نو دوی باید کوشش وکړي چې د غذا په انتظام کې یا د روژه ماتي په وخت کې چې دوی خوري په مناسب شکل باندې وي، کم مقدار باندې وي او په بدی شکل ورو باندې خوراک وکړي او دوی چې کله روژه ماتي دي روژه ماتي نه وروسته دوی په کم اندازه باندې اوبه هم څه ډېرې یخې نه وي یا ګیلاس اوبه وخوري او لږ نه وروسته بیا دوی شین چای نه استفاده وکړي یا نور هغه مېوجاتو نه چې هغه کافي مایعات لري له دې نه استفاده وکړي. په یو دم باندې د زیات اوبو یا په زیات مقدار باندې د اوبو اخیستل دغه څنګه ته ورور ذکر کړه میله کې دغه بې نظمي او ګډوډي په سیستم هاضمه کې پیدا کوي چې دا د ورځې په جریان کې بیا دوام کوي او د شپې او د خوب د نارامي سبب هم ګرځېدلی شي. نو دا ورور باید دغه ټکو ته جدي پاملرنه وکړي.
بله، مننه ډاکټر صاحب. یوه پوښتنه ده چې آیا حامله او شودې ورکوونکې میرمنې د صحت او طب له نظره روژه نیولی شي او کنه؟
بله، حامله او امیدوار ښځې لکه څرنګه چې امیدوار ښځې هغوی ماشوم لري په ګیره کې او هغه ښځې چې هغوی ماشوم ته شیدې ورکوي نو دوی د دوه نفرو غذا ته ضرورت لري.
بله،
نو دوی لپاره لازمه ده چې یو متحد او ډاکټر سره وګوري مشوره وکړي په دې ارتباط چې دوی کومې ناروغۍ لري یو مور ته امیدوار وي یو مور ته شیدې ورکړي ماشوم ته. آیا دوی متنمه امراض هم لري کمخوني لري نه لري مثلا وزن مناسب ده نه ده مناسب دی هډوکو کلسیم مثلا په کومه اندازه کې ځکه د مور ته دغه مور ته هغه ماشوم ته شیدې ورکوي یا هغه امیدوار وي دوی ذاتی منرالونو ته ذاتی پروټین ته هغوی نسبت لري قسم چې دا شی نوي ضرورت لري. نو بنا دوی که چېرته داسې یو مشکل لري چې هغه یا دغه متنمه امراض باندې لکه کمخوني په دې باندې اخیي د معدې په تکلیف باندې اخیي او هغوی مثلا زیات غذا د روژې په میاشت کې په سحري کې په پیشلمي کې په سحري کې وبښي او په روژه ماتي کې نه شي اخیستلی نو دوی لپاره لازمه ده دوی لپاره چې هغوی ماشوم ته ماشوم ته شیدې خوري یا هغه ماشوم ته د هغوی جنین په ګټه کې د دې ته ضرر ونه رسېږي هغوی کولی شي روژه ونه نیسي ځکه که چېرته هغوی روژه ونه نیسي بیا هغه ماشوم چې د مور په خېټه کې هغه تشکر په حال کې ده تشکیلېږي کېدلی شي په هغه کې بعضې ولادي نقایص رامنځته شي او هغه ماشوم ته زیان ورسېږي او یا کېدلی شي خپل مور ته زیان ورسېږي. نو یو ډاکټر صاحب ته مشوره کړې وي هغوی دغسې یو مشکل ولري نو هغوی کولی شي روژه ونه نیسي یا خپل عادي هغه ته جریان ورسېږي.
اها، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. بیا به هم اوریدونکو ته ورشو. دوستانو، تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوریدونکو از د ازادۍ پر چپونو ډاکټر صاحب هارون حاجر هم د داخلي ډاکټر له مکسره د خبرونه کې تاسو پوښتنو ته به ځواب وایي. بلې، سلامونه، وخت مو په خیر. علیکم السلام، جوړ بخیر، سات مخده بخیر یست؟
رحمت الله
جیران، هجران صاحب بخیر، اغلی خبرونی تا کولی شي پوښتنه مو له ډاکټر صاحب څخه مطرح کړی.
ما ډاکټر صاحب څخه پوښتنه ده چې د رژیمات دی کوم خواړه تا کتوي سره یو خوري چې د انسان بدن کمزوري چې کوم خواړه په رژیمات کې خوړل شي.
ډاکټر صاحب تاسو د خاغلی هجران کومه پوښتنه لرئ؟
نو به کیدا کړی دی هجران صاحب پوښتنه مو په شکل باندې ورولله.
هجران صاحب کولی شي یو ور بیا هم مطرح کړئ؟
د روزمات پر وخت باندې سړی پښلمۍ کوي، د پښلمۍ پر وخت باندې وکړل شي چې هغه خواړه تکتوري سړی تر روزمات پر انسان طاقت پیدا کړي، بدن یې څه طاقت پیدا کړي، د دې خواړه کارته وپرمایي.
ډیره زیاته مننه د تاسو نه. ډاکټر صاحب، هجران صاحب پوښتنه دا وه چې د روژه ماتي په وخت کې کوم ډول خواړه باید وخوړل سي؟ کولی سي نوم یې واخلئ چې کوم ډول خواړه د دې لپاره چې د دوی البته طاقت پیدا کړي، یا هم دوی کولی سي چې هغه سم حل کړي.
د روژه ماتي په وخت باندې اول څه دې کله د روژه ماتي په وخت کې د یو ګلاس اوبو نه استفاده وکړئ، ځکه چې ډېر یخ نه وي. ورسته خرما یا زیتون دې ونه استفاده
کړئ،
او ورته دې د یو وخت باندې چې له وخت نه 15 دقیقې یا 20 دقیقې وخت نه ورسته دوی په ورو شکل باندې نور خوراک وسی وکړي. دا خوراکونه کې مختلف شیان دې استفاده کولای شي، خصوصا هغه شیان چې له پروتین نه ډېر غني وي، لکه شیدې، لبنیات، پخه، اگینه. دغه شیان دوی معمولا استفاده کولای شي، او غالبا دوی له میوجات او ترکاری نه، خصوصا هغه ترکاری چې زیات اوبه لري، مایعات لري، دوی استفاده کولای شي.
بله بله، سلامونه، وخت مو پخیر.
و علیکم سلام جناب اجازه صاحب، تاسو زما هم سلامونه، او قدرمن ډاکټر صاحب او تاسو د تخنیکی ټیم کارکونکو ته درنو اوریدونکو ته
ډیره زیاته مننه. مهرباني، څوک له کوم ځای نه مړی کني ولې؟
مننه سنجوال ورته څخه، نو له ډاکټر صاحب څخه یو درې پوښتنه لرم.
مهرباني.
څنګه دا کوم خوراکي توکي دي چې د مېدې او د ګردو د ځان سبب کیږي تر ډیره حده، او بل څه استعمال کې په کورنۍ او مالجو کې چې دغه مرزونه لپاره ګټور دي؟ او زه خپل کله مې د پوتلې درد کوي، الکه څه څه په دې اړه ماته معلومات راکړي.
ښه، تاسو ویل چې کوم خوراکونه د ګردې د لپاره زیانمن دي که څنګه؟
او بالکل، کوم خوراکي توکي چې د معدې او د ګردې د زیان سبب کیږي تر ډېره حده، او بل څه استعمال کې په کورنۍ مالجو کې چې دغه مرزونه لپاره ګټور دي، او کله مې د پوتلې درد کوي، الکه څه څه.
سما دا ډیر زیاته مننه، ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. ډاکټر صاحب راک مې اوري؟
بل دی څنګه د خپله موارد له څنګه ویل څه کوم خوراکونه دي څنګه د دې میری ته یا ګردو ته پیدا کړي؟ بل بعضې خوړه دي څنګه واقعا د روزي په میاشت کې همدغه ناراحتي میده کړه پیدا کوي چې بیا خلک مختلف اعراض احساس کوي، نو دوی به کوشش وکړي چې دا خوراکونه استفاده ونه کړي، خصوصا هغه خوراکونه چې روژه په میاشت کې ناراحتي را پیدا کوي، هغه سوځېدلې خواړه دي. خواړه چې مثلا په اور باندې پخ شوي ډېر سوځېدلې وي، او یا همدارنګه خواړه چې هغه ډېر ترش وي، تند وي، اچار او چکني، دغه نه باید استفاده ونه شي، ځکه دا خواړه چې دی له یو طرف نه د معدې مشکل به پیدا کوي، او د معدې مشکل څه که څوک ولري د هغوی لپاره خو ډېر مزه تمامېږي، او که څوک دغه د معدې مشکل هېڅ ونه لري کېدلی شي هغوی په دې معدې په مشکل باندې اخته کړي. نو دغه خوراکونه کې باید احتیاط نه کار واخیستل شي، ځکه د معدې تیزابیت اضافه کوي، او تیزاب څه کله په معده کې اضافه شي بیا هغه د معدې په جزارونو باندې اثر کوي، هغه تخریبوي، په معده کې قرحه او د معدې زخمونه او التهاب رامنځته کوي. همدارنګه غوړ هم همدغسې یو خواړه دي، ډېر غوړ خوراک کول هم د معدې تیزاب زیاتولی شي، د معدې مشکل پیدا کولی شي، او هم غوړ د وینې کولیسترول پورته بیایي چې دغه مریضانو د لوړ فشار او په قلبي امراضو باندې مخته کولی شي. او بل مشکل چې رامنځته کېږي د روژې په میاشت کې د نامنظمتیا یا د سیستم هاضمه کې ګډوډي رامنځته کوي، هغه د کمې اوبو څښل دي. دغه کسان د روژې په میاشت کې باید هغوی زیاتې اوبه په بتي شکل، ورو ورو شکل، په وختوي شکل باندې شین چای یا هغه غذاګانې چې هغه کافي مایعات لري له دې ونه استفاده وکړي. که چېرته له دې نه استفاده ونه کړي، دغه مشکلات
رامنځته کولای شي. د میډې او هم د ګردو مشکل هم کچته مایعات کمی ګردې هم د کم مایعاتو د اخیستلو له وجې نه متضرره کیږي. یعنی په څلور ساعته کې له 2 ګیلاسونه تر 12 ګیلاسه پورې هر انسان باید په دغه اندازه باندې مایعات واخلي چې دغه د روژې په میاشت کې دوی کولی شي له روژه ماتې نه تر سحاري پورې په ورو ورو شکل په وختوي شکل باندې دغه مایعات تر سحاري پورې پوره کړي. او همدارنګه مناسب خوراک نه کول دا مشکلات رامنځته کولی شي. هغوی مثال اوبه اخلي اوبه چکي مګر هغه په نامناسب شکل باندې، یا د روژه ماتې په وخت کې زیات مقدار اوبه اخلي چکي، او یا د سحری په وخت کې زیات مقدار اوبهغوی اخلي، نو دغه په خپل باندې یو مشکل ده. یعنی وقفوي شکل باندې ورو ورو شکل باندې دا مایعات باید په دغه جریان کې پوره کړل شي. او د ګردو مشکل خو دغه څوک چې له مخکې نه څوک د ګردې مشکل ونه لري، فعالیت د ګردو یې درست شکل باندې وي، هغوی لپاره هم دا کافي مایعات اخیستل لازمي دي. زیات غوړ خوړل، مالګه خوړل، له حده زیات دېونه باید استفاده ونه کوي. او خدای نه خواسته که څوک ګردې مشکل ولري، ګردې فعالیت ضعیف وي، هغوی لپاره به خاص اهتمامات نیول کېږي. خاص حتی کېدلی شي هغوی چې ګردې صحیح فعالیت ونه لري حتی روژه هم ونه نیسي.
بله بله، ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. دوستان او تاسو ازادي رادیو اورید روختیا ژوند شتمنې خبرونه اوریدونکو، از هر چیرچی اس کولای شي چې د موضوع په اړه ون چې موږ موضوع ټاکلې روختیا او روژه څونه په روختیا باندې کولای شي چې تاثیر وکړي او خي غیزي وکړي، یا هم څونه کولای شي چې ستونزې رامنځته کړي، په دغه موضوع باندې کولای شي چې سره پاړی کشي. بله سلام، وخت مو په خیر.
بله
ډیره زیاته مننه. مهرباني، څوک له کوم ځای نه ماړي کني ولې؟ د کندهار ولایت څخه خراغ لاس درته وایم. غاک مو ډیر جګ دی، نه پیګم چې علت یې څه دی. مهرباني پوښتنه مو مطرح کړئ. د پرشمی ډوډۍ چې وخورئ تاسو ته ستونزه پیدا کیږي کنه؟ د پښتورګو مریضې لري؟ بله بله، ډیر زیات مننه ورور له تاسو نه. انشاءالله چې ډاکټر صاحب پوښتنه اوریدلې او تاسو ته به ځواب ووایي. ډاکټر صاحب، تاسو د ورور پوښتنه واورېده چې د کندهار څخه یې اړیکه نیولې وه؟
بله، د ورور پوښتنه ما واورېده. ولې دوی مشخصه نه کړي د پښتورګو څه رقم ناروغي لري؟ آیا پښتورګي فعالیت نه لري؟ پښتورګي انتاني دي؟
ښه، دوی ویل چې کله چې زه په پرشمی کې ډوډۍ وخورم ماته ستونزه را پیدا کوي، هغه هم د معدې ستونزه. او د دې ترڅنګ ویل چې د پښتورګو ناروغي هم لري.
داسې قیاس کو دوی مشکل خو دی، یو خو د معدې مشکل ده چې هغه مخکې په سوپ کې متاسو وخن ته اکثر خلک پاملرنه نه کوي. اکثر خلک د معدې مشکل مخکې له روژې نه غوړي معدې مشکل لري، چې په روژه کې غوړي لپاره ستونزې زیاتې وي، او هغه اهتمامات غذایي غوړي په نظر کې نه نیسي، پرهیز غذایي په نظر کې نه نیسي، نو دغه مشکلات د معدې غوړي د روژې په جریان کې زیاتېږي.
بله،
دوی باید کوشش وکړي چې روژه په میاشت کې که چېرته له مخکې د معدې مشکل لري، د شیدو نه او لبنیاتو نه ډېر استفاده کوي، او په څنګ کې د ډاکټر په مشوره باندې دوی د معدې لپاره دوا هم استفاده وکړي که چېرته له مخکې نه مشکل ولري. او که اوس ورته مشکل پیدا شوی، هم به یو ډاکټر سره مشوره کولی شي چې هم دوا واخلي، او هم غذایي اهتمامات دي هغه په نظر کې ونیسي. ترخه شیان، تند شیان، اچار، چکني، مجموع کې تیز چای خوړل له دغو نه استفاده ونه کوي. او بل مشکل دی مترکس د ګردو مشکل دی. د ګردو مشکل خو مختلف دی. دلته کې د لوی سیوی د ګردې تیګه ولري، یا د ګردې انتانی مشکل ولري، یا خو نه خاصه د دوی ګردې ادم فعالیت ولري، یا فعالیت ضعیف وي.
بله،
احتمالا که چه سیدی گرده خواهی نخواسته فعالیت ضعیفه وی، به دیزی لپاره دیر محدودیتون غذایی به نظر که نیول که هیسی. اوگوی مثال اوگوخ نسی خورلای، مالگه نباید زیاد استفاده اوگوی بونه که مالگه کمه که یاغا غذایی مواد سرگی که پوتاشم ولری لکم اینو یا مالتی هم دا که لر دوگونه دوی استفاده نسی که ولی دوی سر پاغه سه موقعی که سه گرده سهی فعالیت و نلری تانا ده چرک لغوشنه، ده مایی لغوشنه، روزانه لگه او یا دو مرنونه استفاده کولای شي او یا هم دوی لباس خوراکی مواد نه چې وی په ګورده باندې بد تاثیر لري باعث د درد کېږي مثال حبوبات لوبیا نه خود دا څه فکر راځي له دې نه استفاده ونه کړي دوی مثال د هګۍ سپین خوړلی شي زیړې نه شي خوړلی دا شان ته نظر کې نیول کېږي که چېرته دوی ګردې خاصه فعالیت ضعیف یا فعالیت نه لري او که چېرته څه معمولي تکلیفونه ولري چې هغه ګردې انتوني شوي وي یا بیا تیږه ولري هغوی له ډاکټر سره مشوره کولی شي هغه لپاره دوی باید تداوي کړي دوا واخلي هغه په غذایي اهتماماتو سره نه شي جوړېدلی ځکه چې تر څو پورې هغه میکروبي حالت د ګردو له منځه لاړ نه شي یا بیا هم تیږه ولري دردونه احساس کوي په ګردو کې تر څو چې دغه تداوي په دوایي شکل باندې ونه شي تنه د غذایي اهتماماتو باندې هغه نه شي رغېدلی.
بله ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه چې تاسو په خبرونه کې ونډه واخیسته. تاسو ډیره زیاته مننه کوو.
مننه تاسو
ډیره زیاته مننه. دوستانو د تاسو هم ډیره زیاته مننه چې تر دې دمه موږ سره ملتیا وکړه او تاسو ته هم خو وخت خېشي بغوړم. د خدای پامان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.